په افغانستان کې د مازدیګر څلورنیمې بجې شوې. دې برخه کې 25 دقیقې بحث لرو چې دا بحث مو هم د نوروز میلو او جشنونو ته ځانګړی شوی. په څو شېبو کې زما همکار اسدالله لودین مخته وړي، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. استرالی چارواکي نن دوشنبه د هیواد یو پخوانی سرتیری د یو ملکی افغان د وژلو په تور نیولی دی. رویترز خبری آژانس د چارواکو په حواله ویلي چې دغه استرالی سرتیری په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت پر مهال یو ملکی افغان وژلی و. د استرالیا فدرال پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې دغه یو 40 کلن سرتیری په محکمه کې په جنګي جنایت محکوم شي چې تر ټولو درنه سزا یې ابدي حبس دی. په د استرالیا ډیری ځواکونه په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان په اورزګان ولایت کې دیره وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 3 لک ښځې او ځوان نجونې په خوارځواکۍ اخته دي. یونیسف نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې صندوق د تغذیې د برخې سلاکار زیوای مورې خبرداری ورکړی او ویلي چې یونیسف کولی شي د دغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي او د مقوي تغذیه او د اوسپنې او فولیک اسید ټابلیټونو په وسیله د هغوی د خوارځواکۍ مخه ونیسي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د چارواکو په وینا نه چینایي کارګر په یو برید کې وژل شوی دی. اسوشیټډ پریس اژانس په وینا دغه برید کې چې د یکشن بی پورس په بمباری کارګوټ کې شوی، 2 تنه نور ټپیان شوی دی. پیښه د سترو زرو په یو کان کې شوی ده. ټاکل شوی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ترکیه او سوریه زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په پار نړیوال کانفرنس جوړ شي. د 13 فبروري میاشتې په لومړیو کې د ترکیه او سوریه ګډ سرحد ته نږدې زورورې زلزلې له 50 زرو زیات کسان مړه او میلیونونه نور یې بې کوره کړل.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نوروز یا د نوی هجری لمریز کال لومړی ورځ په افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د لمانځنۍ تاریخي قدامت لري. دغه ورځ د مصر قبطیان هم لمانځي او د عراق او ترکیه کردان هم ورته له شور او زوګه ډک ځانګړي مراسم جوړوي. د نوروز د لمانځنۍ تاریخ شاوخوا درې زره کاله پخوا زمانی ته رسیږي. د تاریخي اسناد او استرو لمخې د لومړي ځل لپاره د سیمې یو پاچا جمشید د نوروز لمانځلو بنسټ کې خود. په افغانستان کې یو شمیر دینی علما بیا د دغه ورځ لمانځل له اسلامي پلوه ښه نه بولي او وایي دا هغه جشن دی چې زردشتیانو یا د اسلامي نصوصو لمخې مجوسیانو لمانځه. طالبانو هم واک ته رسیدو وروسته د نوروز جشن رسمي لمانځل بند کړل او په دې تړاو عمومي رخصتي هم لغوه کړه. دا چې اوس د دغه جشن رنگونه څه ډول دي، لمانځل او نه لمانځل څه ګټې او زیانونه لري، له تاریخي پلوه د نوروز ارزښت په څه کې دی؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد خوانی همت او حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سعیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه بحث وکړو، همت صاحب ته ورځو. همت صاحب، تاسو مهرباني وکړئ په سر کې د نوروز په تاریخي ارزښت باندې لکتم شي. له تاریخي پلوه د نوروز قدامت څومره پیړۍ مخکې وخت ته رسیږي؟
او کلمونو اړوندونکو ته سلامونه مې کیږي. په دې لاره کې خبرات مو ترجمه ما کړې کړي. له څنګه چې تاسو په مقدمه کې هم یادونه وکړه، د نوروز تاریخي جشن په دې سیمه کې چې افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی د عربي سیمې ځینې هېوادونه لکه عراق، سوریا، همداسې ترکیه دغه هېوادونه په بر کې نیسي، خورا ډېر قدامت لري. تاسو ویل چې دغه تاریخي ارزښت یې که د میلان نه پخوا واوري نو د دې داسې لیکلي آثار نه شته چې په هغه باندې استناد وشي. نو په دې خاطر دغه کې ځینې تاریخ لیکوالان او پوهان ډېر دقیق پیسو توافق نظر نه لري. ځینې لیکونکي چې هغه په فردوسي شاهنامه باندې او طبري تاریخ باندې یادونه کوي دي، هغوی همدغه جمشید چې تاسو یې نوم واخیسته د آریایي شاهانو له جملې څخه و، د دې بلکدر بولي. البته ځینې بیا د هخامنشاني شاهان او کورشتبیس د دې بلکدر په هر لحاظ تاریخي مخینه تقریبا 2500 یا 3000 کاله پخوا لووس نه او 500 کاله یا 1000 کاله شاوخوا پخوا له میلاد نه داسې حسابېږي.
بله،
خو هغه د ټول زمونږ تاسو په سینه کولای شو همدغه فردوسي شاهنامه او فردوسي تاریخ ته چې هغوی یې جمشید نوای هغه واکمن د وخت د آریایي واکمنۍ یې بنسټګر بولي. البته یو وروسته کې هم نورې امپراتورۍ چې راغلي، نور شاهي دورې چې راغلي په مختلفو دودونو په ځینو توپیرونو باندې په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کېږي. مثلا په افغانستان او پاکستان هیوادونو کې دغه په یوه ورځ کې یو ډېر هغه کم وخت باندې لمانځل کېږي، لکه یوه ورځ لمانځل کېږي. ولې په ځینو هیوادونو کې لکه ایران شو، په دغه هیوادونو کې ګډه لږ ډېر وخت ورکوي، څو ورځې لمانځي. د دوی دلته په دې هیوادونو کې لکه په افغانستان کې نظر دا ده چې دا د کار لومړۍ ورځ ده او د لومړۍ لمانځل کېږي. ولې هلته نظر دا ده چې نه، دا د لومړی فصل ده، بیا بیا څخه لمانځل کېږي. په هر لحاظ ډېر تاریخي مخینه لري او کلونو کلونو کورنۍ، ټولنې، حتی دولتونه په ځینو وختو کې دغه ورځ لمانځي. البته د دولتونو د جوړښت، دولتونو د هغه ایدیالوژیک نظر او پالیسي په اساس متفاوت دي. ولې کورنۍ او ټولنې ولسونه په مسلسل ډول هغه وخت تر اوسه دغه ورځ لمانځي او په دې کې خوښي کوي، یا د کورونو ته ځي او یا دلته مبارکي ورکوي.
بله همت صاحب، تاسو چې دغه کومې تاریخچې ته اشاره وکړله او د نوروز په اړه یو څه معلومات چې ما وکړل، د نوروز د جشن لمانځل له اسلام هم شاوخوا زر کاله مخکې لمانځل کېده، یا دغه دود او دستور هغه مهال و چې د نوي کال په مناسبت به دوی خوشحالي کولې. هغه مهال یې ریښه یا د لمانځل ریښه یې عبادتي باندې درلوده او کنه دا د طبیعت یو جشن و هیڅ له عبادتو سره کوم تړاو نه درلوده؟
اصلا دغه د نوروز کلمه که تاسو په ډکشنري کې هم وګورئ، دا یوه نوې ورځ او تعبیر یې همداسې کېږي چې دا د کال ورځ ده، او د دې لپاره چې یو نوی کال پیل شوی ده په همدې اساس لمانځل کېده. او د دغو شاهانو هغه په تاریخي اسنادو کې هم چې شاهانو د دغه ورځ لمانځنه کړې، هغه مذهبي او دیني اړخ یې نه درلود. د دې لپاره چې طبیعت نوی شوی او کال نوی شوی لمانځنې کېدي، او ډېر یې هم په تاریخي اثارو کې چې راغلي دي د لمانځنې داسې شوې ده چې په کښت او د نوي فصل لپاره پلان جوړونه او ښه حاصل اخیستلو په دغه قسم باندې لمانځل شوی، نه داسې کوم خاص مذهبي او دینی اړخ لري. البته زردشتي تاریخ ته کتنه وشي، هلته په زردشتي چې حتی له دغه رسمي تاریخ هم لږ پخوا راځي، زر کاله تقریبا پخوا له میلاد نه چې راځي، په زردشتي تاریخ کې دغه یو څه دینی او مذهبي اړخ لري چې زردشتیانو د دې لپاره چې کور یې او هغه د سکونت ځای پاکو او په دې ځانونو کې د اورونو لپاره هغه وسایل اضافه کول، هغه د کې دینی او مذهبي اړخ لري، ولې لاغه نوروز ساته د نورو شاهي دورو کې دغه دینی اړخ نه لري، یوازې هغه کال نوروز او د نوي کال لپاره د پلان جوړولو لپاره.
بله، همت صاحب تاسو د زردشتیانو تاریخ ته اشاره وکړه. په اسلامي نصوصو کې هم د زردشت کلمه واضح نه درغلی، اما مجوس کلمه فکر کوم استفاده شوی ده او ویل کیږي چې دا پخوا مجوسیانو لمانځه. آیا همغه د مجوسیانو لمانځل فکر کوي د دې لامل شول چې د اسلامي نړۍ یو شمیر علما په ځانګړې توګه په افغانستان کې یو شمیر دیني علما د جشن لمانځلو ته اجازه نه ورکوي او وایي چې مسلمانان ځان ته دوه نور اخترونه لري، او کنا فکر کوي ځینې نور مذهبي مراسم هم د دې باعث شول چې دغه علما یې مخالفت کوي؟
نن چې دلته په کلو او په ولس سره چې دغه مسله مطرح کېږي په مساجدو کې، په دینی مراکزو کې، د دوی اصلي ریشه همغه ځای ته کېږي چې دا وایي چې دا د بشپرستان یا همدا ملیسیان چې دوی ورته وایي د دو دینی رسم ده، او دې ته دغه دینی علما داسې د یو بدعت یا د یو دوی ایجاد سترګه ګوري او خلک پرې معنی کوي. نور تاریخ کې، وروستنی تاریخ کې، لکه همدلته په افغانستان کې هم د آریایانو د دورې او پیران کې مثلا د سامانیانو د دورې دا ډېر دوی دغه نه کوي، انتخاب نه کوي، انتخاب یې همداسې زردشتیانو او پخوا د پلیسیانو تورکوي د دو ډېر.
بله، کور مو ودان سلامت. او سې همت سه ورسته به استاد سعیدی صاحب هم سټډیو سره وصل شي، هغه به له دنیا اړخه په دې باره کې نور رڼا هم واچوي چې ولې ځینې کسان مخالفت کوي. خو په ټوله کې نوروز چې څومره معلومات دي په دې اړه باندې ویل کیږي چې دا د طبیعت د نویو رنگونو یا د پسرلنیو رنگونو د جشن دی چې اکثره په منځنۍ اسیا هیوادونو، ایران، افغانستان کې په همدې مناسبت ورته د لمانځل ځانګړي مراسم جوړیږي. په هر هیواد کې ځینې تاریخي ارزښتونه شته، ځینې ملي ورځې دي، د تاریخي میراثونو ورځې دي. نوروز هم له تاریخي پلوه دغه 2500-3000 کاله شاوخوا سابقه لري. اوس افغانستان نوم هم ورسره تړلی دی. د طالبانو حکومت دا دوه کاله کېږي چې د نوروز رسمي مراسم نه لمانځي، په دې مناسبت رخصتي هم لمانځه وړې ده. څه فکر کوئ دا څه ډول اقدام دی؟
اسلامی عمارت کی دعوے کا ہم بازار ہو گئی تو آگے دعوا ٹیم دعوی پر اجازت نہ ہوا اللہ نمک کی چکلا جی شوروی اتحاد انتہا حملہ اکڑا اور دلتا دی شوروی اتحاد پلاو نظام من سر اغل هغه هم دیر دی دو مراسم دی المانزل و علاقه ندر لگا او هغه خاص رنګ دی هغه وخت کې دلته لمن ده تللی و. زه فکر کوم لوی فرهنګي ارزښتونه په هر هېواد هر ټولنه کې چېري څه داسې د فرهنګي ارزښتونو تغییر تدریجي وي او تقریبا د ټولنې او ولس او وګړو لپاره غیر ملموسېدي نه پوهېږي چې دا تاسیس شوي دي. تاسې پوهېږي د دې تدریجي باندې حتی نسلونه تېرېږي چې تاسیس کېږي. نو که یو دم تغییر کېږي دلته ولس او هغه خلک چې مثلا د دغو ارزښتونو پلوي دوی داسې یو احساس وي چې هره موږ نه احساس اخیستل شوي دي. زه فکر کوم دلته مهمه غدا وي چې دینی علما د ټولنې هغه آگاه قشر هر څومره چې دلته دغه فرهنګي او بصیرت زیات وي د دغه ټکرونه منځته نه راځي. خلک ځان بیګانه نه احساسوي چې یاره موږ د دولت نه یو، دولت زموږ نه ده، زموږ فرهنګي ارزښتونه نه دي کولاندې شوي، زموږ فرهنګي ارزښتونو ته په درنه کتل کېږي. زه فکر کوم دا کوي د دغه تشویش ته ځای نه وي، خلک نه په تشویش کېږي، ولکه یو دمي دغه تغییر جازي او یو دمي خلک پرې معنی کېږي بیا خلک یو څه ځان بېګانه احساسوي. د دې پر ځای باید عامه په هوا یې دی چې په دې برخه کې مسئولین باید لاسپکار کړي او خلکو ته دا پوهاوی ورسوي. یو مسله ډېره بله مهمه هم دلته ده چې خلک څه فکر کوي، یعنی دین اول ورڅخه کلتور، که کلتور اول ورڅخه دین، نو که چېرې دغه مسله مطرح شي او خلکو نه وپوښتل شي، زه فکر کوم دا د حل لاره لري او دې ته به ضرورت نه وي چې دلته یو اختلاف نظر پیدا شي.
او کور ودان ډیره مننه سلامات اوسئ. البته طالبان په ټوله کې وایي چې دوی د نوروز جشن المانځل لمانځه وړي دي په رسمي ډول، خو طالبانو دا ویلي چې کچیرته ولسونه خلک د نوروز په اړه باندې ځینې دودیزې میلې نیسي، ځینې لمانځنې مراسم جوړي، دوی مخالفت نه کوي. خو راپورونه وایي چې د نوروز د جشن رنګونه پیکه شوي دي، د ګلغونډۍ تپې ته به چې پخوا د نوروز نه مخکې ورځو کې خلک ورتلل، هلته اوس د خلکو ورتګ کم شوی. په مزار شریف کې به چې د ګل سرخ میله جوړېدله، دغه راز به د جنډې پورته کولو مراسم و، هغه مراسم اوس یو څه پیکه شوي دي. په ظاهره یې همدغه ده چې طالبان په رسمي ډول نوروز نه لمانځي، نو خلک هم لمانځلو ته ډېر زړه نه ښه کوي. په هر حال همت صاحب، تاسو خبرې پرې وکړې چې د تاریخي ارزښتونو ساتل څومره د یو هیواد د تاریخي بډاینې لپاره مهم دي. دغه د نوروز جشن په ټوله کې د بزګرو لپاره څه پیغام لري؟ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تاریخي ارزښتونو کې یو ارزښت دا و چې څنګه د کال د حاصل ټولولو لپاره پلان جوړ شي. افغانستان هم د اقتصادي پلوه اوس په یو بېوزله هیواد بدل شوی دی، څومره دلته زمینه سازي د دې لپاره باید وشي چې بزګر پوه کړي چې په داسې ورځ مثلا نور مراسم داسې جوړ شي چې له مذهبه لرې وساتل شي. اما چون د کال او د فصل د شروع اوله ورځ ده، خلکو ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره عامه پوهاوی ورکړل شي، او بزګرو ته په دې ورځ مثلا ځانګړي تخمونه یا ځانګړي وسایل وویشل سي. یعنی څنګه کولای سو چې په یو ډول دغه د نوروز جشن تازه وساتو او له مذهبي ارخونه نه یا له مذهبي زوایا و نه لري؟
او د دې څه چې تاسو اشاره وکړه جناب لیدونکي، ما مخکې هم چې ویل چې فرهنګي ارزښتونه او کلتوري ارزښتونه د تغییر په حال کې دي، او وخت شرایط او د ټولنې اړتیا او غوښتنو د وګړو غوښتنو ته په کتو دې کې باید تغییر راشي. ما خو په یاد دي مونږ کوچني وو، هغه وخت کې دغه ماشینري وسایل ډېر نه وو، خو هغه د څارویو دغه کورونه کول کنه، نو د دلته د کوی د کولبي لپاره به معمولا زما په یاد دي چې په دغه ورځ باندې به دهقانانو غوري راوستل او په هغه باندې به کولبي کولې تر څو د فصل د زرغونولو لپاره اماده شي. زه فکر کوم دغه شیان باید تغییر شي. اوس د دې پر ځای چې مثلا خلک نوي کالي واغوندي یا لاړ شي جنډه اوچته کړي، په چېرته دا کوم مذهبي ستونزه رامنځته کوي، د دې پر ځای داسې دي وکړي چې خلک څنګه وکړی شي د نیالګیو کېښودلو ته دغه شي تشویق شي. د دې پر ځای چې مثلا یو بل ته مبارکي ورکړي که چېرته پ کې مذهبي ستونزه رامنځته کېږي، د دې پر ځای دې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه محیط پاک کړي، یو عمومي اشار دې وکړي چې چاپېریال پاک شي. د دې پر ځای چې مثلا یو د دې کورو ته لاړ شي او د دې مبارکۍ لپاره او هلته ورځې او شپې تېرې کړي، زه فکر کوم د دې لپاره یو عمومي کمپاین وشي چې څنګه خپل محیط صفا کړو او څنګه د راتلونکي لپاره مخکې مویلې چې پلان جوړونه وکړو. دا داسې شي چې هم به فرهنګ ژوندی وساتل شي او هم به داسې یو تغییر لاړ شي چې مونږ هغه مذهبي اړخ متضرر نشي. معمولا فرهنګي ارزښتونه چې دي، یا داسې وي چې وګړیز ریشه لري او یا داسې وي چې هم وګړیز او هم دیني ریشه لري، هغه چې هم دیني او هم وګړیز ریشه لري هغه کې خلک سره یې اخلي. مثلا زه یو مثال وایم، مشروعنه ته احترام، دا هم دیني ریشه لري او هم وګړي یا کلتوري ریښه لري. نو دې کې ټول طریقې دي چې څومره نوې چې هغه له دیني اړخم یو هغه له فرهنګي اړخم دي چې د مشرانو د احترام نه کېږي. ولې ځینې داسې مسایل دي چې دلته بیا د کلتور او د دین یا د دیني ارزښتونو ترمنځ یو قسم ټکر یا اختلاف نظر راځي، لکه د نوروز د جشن په لمانځنه کې. نو فکر کوم د دې ترمنځ باید همغږي رامنځته شي، هغه کارونه چې مثلا هغه کې دیني ارزښتونو ته صدمه رسېږي هغه باید یواځ شي، دغه ارزښتونه نوې ایجاد شي چې په هغې کې هم ټولنې ته اګه کوي او هم د
راتلونکي ډیره ډیره مننه همت صاحب سلامت اوسې. باید یادونه وکړم چې زموږ بل میلما ښاغلی صلاح الدین سیدی لږ زره بخت دی، ممکن په څو شیبو کې سټوډیو سره وصل شي. راځي چې اوس یو راپور ته ورسو دا چې په افغانستان کې سږ کال د نوروز رنگونه څه ډول دي، په ګلغونډۍ کې چې دا میله په خوا جوړېدله هلته د خلکو ورتګ څه ډول دی، په دې اړه راپور اورو، بیرته بحث ته راستنیږو. ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورته پرته تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړېږي، هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلي چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی، ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نوموړی وایي
اکثرا کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، دې مهم نه خوند اخلي. خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده. مخکې به دلته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربلات لرل، بیروبار به زښته ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې له خپلو ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډېر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو، زمونږ تمه او توقع دا وه چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غونډې به ډېر بیروبار به دلته وو، مګر په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعدې شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دی ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي دلته. نو غوښتنه مو دا ده چې په دغه سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعرې دې ترسره شي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقي ازادي راډیو ته وویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره، چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره منګول مانځل چې په هغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هواد دلور او پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره کې ګډون کړو. سه کال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه به راغوړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګېد چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
لا سرکا وا گلی ور گچن دل دری
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري اونیز بحث 25 دقیقې ته غوږی چې د نوروز رنگونو ته ځانګړي شوی باید وایم چې زموږ د بحث یو میلمه صلاح الدین سیدی ویل چې د فتن بوختیا ورته پیدا شوی دا ونش کولای چې په دې بحث کې ګډون وکړي نو موږ هم بحث د ښاغلي سیدی له ګډون پرته مخته بوته څو شېبې پاتې دي بیا هم له استاد خوانی همت سره پاتې کیږو همت صاحب په افغانستان کې د نوروز د جشن په ارزښت خبرې وشوې تاسو یې په هلارو هم خبرې وکړې چې څنګه دغه جشن ژوندی وساتل شي راځئ اوس لږ زره تام شو تاسې د خپلې سیمې د رنګونو په اړه راته ووایئ تاسې په کومه سیمه کې اوسئ او هلته څه تفاوت احساسوئ آیا په نورو کلونو کې هم د کب د میاشتې وروستۍ نیټې همداسې وې که نه نور کله به مثلا د نوروز جشنونه په هغه سیمه کې چې تاسې اوسئ یو څه زیات محسوسېدل همت صاحب خا فکر کوم همت صاحب
په کابل کې اوسو په کابل کې د بازارو نه پیدا کو خصوصا په دې کې نظام په وخت کې د میوي او وچه میوي او تازه میوي د دې بازار تر راغلي وي او خلکو ګڼه ګڼه هم په زیاته و د کابل هفت میوه ډیر مشهوره ده او د نوروز ته به تقریبا یو دوه هفتې مخکې کله چې موږ بازار ته راغلو لاړو د هفت میوې جوړې شوې وي او هر ځای کې به بازار کې موجودې وي ولې اوس چې موږ په بازار کې ګرځو تقریبا دغه ګڼه ګوڼه شته او نه هم هغه هفت میوې چې موږ یې دلته مشهور وو پخوا د سمنک میله به وه خلق دیر په چاکار او بس یو تاریخی نظر دا او چې چیز ته پاتې البته اکثر ځوانان سره وو هغه ځوانان چې د لوست سطح یې ټیټه وه او نالوستي وو هغو سره داسې یو نظر ویاره چې که چېرته تاسو د کار په لومړۍ ورځ باندې خوشحاله اوسئ تاسو د ټول کال بیا خوشحاله وي خدای مو کړه خونځیګره او خفه وي ټول کال به بیا ماس وي نو خلکو به کو هڅه کوله چې لاړ شي میلې ته او خوښي ورمانځي ولې دغه شیان اوس نه لیدل کېږي او داسې تقریبا په ټوله کې که ووایو یو کاري ماحول یا کاري محیط حاکم دی
ډېره ډېره مننه سلامت اوسئ اورېدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې چې د نوروز رنگونو ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسیږي ل خپل میلمه د پانتون له استاد خوانی همت نه ډیره مننه باید یادونه وکم چې حقوق پو او دینی عالم صلاح الدین سیدی هم ژمنه کړې و چې بحث کې به موږ سره برخه اخلي خو د بوختیا او لقبلې ونس کولای چې په دې بحث کې ګډون وکړي تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارو
کمارا پیدا شدا بہار چپ ہر لوری ملک لو گلزار پیالہ کمارا پیدا شدا بہار چپ ہر لوری ملک لو گلزار دسپرلی گلونا ډیر پهر هر رنگ شتا دسپرلی گلونا ډیر پهر هر رنگ شتا ولسرلالا دلا پکی اوسار ولسرلالا دلا پکی اوسار پیاله کمارا پیدا شدا بہار پہر لوری ملک